سات دوی بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم له افغانستان د ځواکونو د استلو پاره د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو او د پاکستان د پخوانی دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو چې وایي پاکستانی مشران پوهېدل چې بن لادن د دغه هیواد په خبره کې اوسي خو لومړی خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخې کړي او د سوریې پوځ د دغه هیواد په شمال کې د حمص پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې وو پیل کړي دي. لومړی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه افغان ولسمشر وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې له خپلې مځکې او طبیعي سرچینو څخه سمه ګټه واخلي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي 6.5 میلیون افغان ماشومان د محل له بېلابېلو ستونزو کړېږي او د کندوز له زرګونه لزرو بې ځای سوو کورنۍ سره نن په کابل کې د خصوصي سکتور لخوا مرستې وسوې. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان نه دی توانېدلی چې له خپلې مځکې او طبیعي سرچینو څخه ګټه واخلي. ولسمشر نن د مځکې ملي کنفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې له همدې امله مځکه د افغانستان لپاره د پرمختګ پر ځای د خنډ په یوې وسیلې بدله سوې ده.
قیمت ازی که زمین
بدمانی بدل شده چیز دیوی دیبای چیم زکا پیو خند بدل سویده چیده دا افغانستان دا واردات و صدرات و بیلانس و گوری لشت و لشت 3 میلیارد دلار مشوار داد لرو دست مشلو پارا دا شرم خبر دا. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د مځکې او طبیعي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به افغانستان د ثبات لور ته بوزي او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید قانون عملي سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال 6.5 میلیون افغان ماشومان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو کړېږي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ او ودې د څانګې مسؤل عبدالله عبید له ازادي راډیو سره مرکه کې د دغو ستونزو د ډولونو په اړه داسې وویل.
6.5 میلیون ماشومان د خطر لاندې دي، کسان چې شاقه کارونو کې بوخ دي، ګلایګري کوي او دا شان او ترې خپل دوی باندې کېږي، قاچاق او اختطاف کېږي او په جګړه کې مړه کېږي یا ژوبل کېږي.
شغلی عبد ویل چې تیر کال یوازې څه باندې زر ماشومان په افغانستان کې د جګړو له امله وژل شوي دي او سږ کال د دې ویرسته چې د ارقام نور هم زیات سي. د له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو اندازه بودجه ځانګړې کړي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت له زرو بې ځای سوو کورنۍ سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې چې دغه مرستې همغږې کوي وایي د دغه مرستو ارزښت 1 لک امریکایي ډالر دی. د دغه ادارې مرستیال خان جان الکوزي نن خبریالانو ته وویل چې د کندوز او نور ولایتونو له بې ځای سوو سره هم مرستې چمتو دي.
د سکتور خصوصي اتاق تجارت هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د کندوزیانو سره په دې غم او په دې درد کې شریک شي. د 1 لک ډالرو په اندازه باندې تعهد شوی دی، 3 لک ډالر نقدن راغلی دي.
له طالبانو څخه د کندوز ښار د برتنولو په جګړه کې زرګونه کورونې له دغه ښار څخه د کابل په ګډون د دغه ولایت نورو ګاونډۍ ولایتونو ته کډه سوې دي. وروستۍ خبر دا چې د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکي وګړي ټپیان سوه. د کابل امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یوه کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار امنیه قمندان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې یو پاکستانی له یو اندازه درنو او سپکو وسلو سره نیول سوی دی. د ننګرهار امنیه قمندان همدارس ویل چې په غنیخیل ولسوالۍ کې هم تیر شپه د دولت شپږ وسلوال نیول سوی دي. د دولت مخالفین تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره یې په تهران کې ولیدل. د چین دفاع وزارت وویل جنرال سونګ جانګو چې د چین د لوی درستیز مرستیال هم دی، د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ته وویل چین دې ته ډېره پاملرنه کوي چې له ایران سره اړیکې پراخ کړي. جنرال سونګ زیاته کړه چې له ایرانه د دوی د پلاوي د کتنې هدف د اړیکو پراختیا، ژورې همکارۍ، له ایران سره د پوځي اړیکو په برخه کې او د ګډو اندېښنو په اړه د نظر تبادله ده.
د ایران دولتي تلویزیون تر مځکې لاندې د یو تونل فلمونه ښکاره کړل چې پکې توغندي او د توغندیو د ویشتلو دستګاوې وي. چارواکو وویل که چېرته دښمن تېروتنه وکړي دوی به له دغو استفاده وکړي. دا تصویرونه د چهارشنبې په ورځ څو ورځې وروسته تر دې ښکاره شول چې ایران د لرې واټن یو توغندی وازمویه او واشنګټن وویل چې له دې سره یې د ملګرو ملتو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې واشنګټن وویل دغه ازموینه د جولای په میاشت کې د اټومي تړون له اصولو څخه سرغړونه نه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د یوه پخواني پریکړه لیک له مخې پر ایران بندیز لګول شوی دی چې د بالستیک توغندیو ازموینې ونه کړي او نوی تړون چې د جولای په میاشت کې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو وکړ تر اوسه عملا پلی شوی نه دی. ایراني چارواکي وایي چې اټومي تړون به د ایران پر پوځي ځواک په ځانګړي ډول د بالستیک توغندیو پر پروګرام اغیز ونه کړي. د سوریې پوځ دغه هیواد په شمال کې د حمص پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنګي الوتکې په دې جګړه کې د حمص ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي روسي الوتکو نن د تلبیسا او تیرمالا ښارګوټي بمباري کړل. د سوریې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا په دې جګړه کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال هم د سوریې د سرتیرو په ملاتړ جنګیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې په سوریې کې هوایي بریدونه زیات کړي دي او تېره ورځ اعلان وکړ چې په تېرو 24 ساعتونو کې 88 ځله بمباري کړې ده. دا د سپتمبر له 10 را په دې خوا چې روسیه په سوریه کې بمباري کوي تر ټولو درنه ورځ وه. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خنډونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره یې د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په یوې وروستۍ پیښه کې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس د بسونو د مرکزي اډې مخې ته یوه اویا کلنه ښځه په چړې ټپي کړه چې وروسته یوه اسرائیلي افسر برید کوونکی په ډزو وواشه. مخکې یو فلسطینی چې هڅه یې کوله د بیت المقدس د زاړه ښار یو پولیس په چړې ووهي په ډزو وژل شوی و. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د چهارشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې چې په رام الله کې خبره شوه وویل
اننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتله.
موږ به په نیول شوې فلسطین کې د دې اوسني وضعیت دوام نور ونه زغمو. موږ به د تېرې کوونکي ځواک او سیاسي تګلارو ته تسلیم نشو چې اسرائیلي حکومت او خلک یې پلي کوي. دوی زموږ د خلکو مقدساتو کورونو او ونو پر ضد ترور کوي او زموږ د ماشومانو وینې بهوي. د شخړې وروسته تر دې د فلسطینیانو له لورې زیاتې شوې چې دوی د اقصا د جومات په ساحه کې د اسرائیل هلو ځلو ته په قهر شول. یهود هم همدغه سیمه سپېڅلې ګڼي او وایي چې دلته د دوی دوه عبادت ځایونه ړنګ شوي دي. د روسیې د وټل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي. د 55,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه په 1988 میلادي کال کې اروپایي پارلمان پیل کړه او هر کال هغه چا یا ډلې ته ورکول کېږي چې خپل ژوند یې د بشري حقونو دفاع او د فکر ازادي ته ځانګړی کړی دی. نیمتسوف چې پخوا د صدراعظم مرستیالو تیر کال په فبروري میاشت کې کرملن ته نږدې ووژل شو د پوشکاره پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکې کولې. د اروپایي پارلمان مشر او یو شمېر نور مشران به د اکتوبر په 9 د سخروف د جایزې ګټونکی اعلان کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان یې له 2014 وروسته له افغانستانه نه وځي. ولسي جرګه د هر دولتي مقام یا بل چا مصالح کیدل د قانون خلاف وباله. ولسمشر غني د قوانینو په تطبیق کې د اجرایه قوې له لوري د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوه عملی نمیشه. بنابرای از جناب علیم صاحب درخواست مایی است که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده.
په کندوز کې امنیتي ځواکونه د طالبانو خلاف عملیاتو ته دوام ورکوي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له کندوزوالو سره مرستې کوي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پوځي او ملکي مشران په پاکستان کې د بین لادن له اوسیدو خبر ول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او کلی کور. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال له وروسته هم له افغانستان ونه وځي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو د خپل مات منل دي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه په ورځ د پوز په یوه غونډه کې وکړه. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر درکوي.
د امریکا دفاع وزیر تیر اونۍ هم په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي و چې د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده چې د 2014 او د هغه وروسته کلونو لپاره د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره په هغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه انتخاب ولرو. د اوسنی پلان له مخې امریکا په پام کې لري چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې خپل اوسنی 10,000 ځواکونه شاوخوا 0 تنو ته رقم کړي. اوسمهال د اوباما پر ادارې داسې انتقادونه کېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره هغه هیواد یو ځل بیا د حکومت د وسلوالو مخالفینو له بریدونو سره مخامخ کېږي. خو د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ په واشنګټن کې د پوځ د یوې غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د وتلو خبره د ماتې په معنا ده. خو د کارتر په خبره امریکا به دا کار ونه کړي او نه یې سي کولی. دوی زیاتوي که داسې وسي نو د تیرو لاسته راوړنو څخه هیڅ ګټه نسو اخیستلی. کارتر دا هم ویلي چې اوس خبره د دې نه ده چې موږ ووایو که چیرې دا کار وسي، بلکې دا به وایو چې څنګه به په افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ وړو. دغه امریکایي مقام زیاتوي تیرونی دا موضوع وروسته لا روښانه سو چې د دوی د ناټو متحدینو هم دغه ډول فکر کاوه. کارتر وایي کله چې زه د 2018 کال بودجه وړاندې کوم نو زه به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالي مرسته هم پکښې ځای کړم. آشتن کارتر زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پرمختګونه دا واقعیت ښیي چې لا اوس هم جګړه پر خپل ځای ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار وکړ. شغلی غنی دا خبره د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د مځکې په لومړني ملي کانفرنس کې وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی د کابل د په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راوړوي.
بلې څارمن صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ولسمشر غني په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بېلابېلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډېر مهم ګڼي وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلي غني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې د ځمکې د ناسم استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوې مشروع استعمال د دولت حق ده.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه.
دوی هیچ قانون د قوې تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کېدلی. نو ځکه مو له حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوه ته په ځانګړي ډول مواردو کې د قوې د استعمال واک ورکړي، لکه څنګه چې د ځمکې د غصب باج اخیستلو او پامو ګټو کې د قوې ښودلو موضوع خبره مطروي. د قانوني مراحلو تر بشپړولو وروسته د قوې مشروع کارول د دولت اساسي حق ده. خغلی غنی په دغه کانفرنس کې دغه شان په یواد کې د ځمکې د ناسمې کارون لامل اندېښنه خوده ویل تر کومه چې د استملاک موضوع حل نشي د اوبو او نورو خدماتو مدیریت په سم ډول ناشونه ده. خغلی غنی دغه شان د اوبو او اراضی د عالی شورا چې جوړیدل چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسؤلین پکې دي د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او ویل چې د جمهوریت ریاست ټول صلاحیتونه هم د شان شوراګانو ته ورکول کېږي. دغه شان ولسمشر غنی د ځمکو د سم استفادې په موضوع هم ټینګار وکړ، ویل چې له ځمکو نه د استفادې طریقه هم باید په بنسټیز ډول بدلون ومومي. بله سلام صاحب،
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په باب معلومات درکړل. او اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون د غوښتنې په باب یو راپور د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنیو چارو وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي څو هغه کسان په سیمه ییزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بیا امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنګ سیمو ته ولاړ شي. خو پوښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنګېدو ژمنې کوي څومره په ځای کار دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسون غړی حمید زی لالی وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي بنسټونو په لیکو کې ځانونه ځای په ځای کړي.
که خود سره وسله هر څوک په افغانستان کې اخلي که هغه په هر موقف کې وي دی پر خپل سر باندې غواړي چې دی د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه چا سره جنګ وکړي څوک د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خو دا دغه بانه ده چې دی په دا خلک یې په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردوی بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نوم ورکولی شو.
ښاغلی لالی وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو دعوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښیي. د کندوز ولایت له سقوطه وروسته یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنګ لومړیو لیکو ته ځي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی ستایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکي کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډارېږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینې برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه دا ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلاح ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریب خامخا دولت پر جوړیږي. دا خو داسې څو لکه پخانه د جهادیانو
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کېدو موضوع له هغې وروسته ګرمه شوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنګېدو لپاره ولاړ.
هغوی اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپله یې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصاله کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چېرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلي قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سرکوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګېدو لپاره فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او که نه سرګردانۍ یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود دارد که مسئولیت تامین
په افغانستان کې قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګېدو مسئولیت لري. د هغې پرته بل هر قوت غیر قانونی دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاڅونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنګ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته. مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدیر چې په جلال آباد کې وویل، موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامي کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی، د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولېږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې، دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې دی د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تېر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي، لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. ساعت 2:40 شوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه نن له دې خبرونې وروسته اوریدای شئ، یعنی له 3 بجو تر 5 بجو. هر پنجشنبه د ازادۍ په څپو کې خبرونه په همدغه وخت وړاندې کیږي. د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا په کندوز کې یو شمیر خلکو سره مرستې شوې دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو. د پاکستان پخواني دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد ملکي او پوځي مشران پوهېدل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسي. د پاکستان پخواني دفاع وزیر چودري مختار دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د هند یو تلویزیون ته وکړه. دا یو معلوم راز دی چې د پاکستان د پوځ او ملکی چارواکو ځینې عناصر باید د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر وای او شایي وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او بن لادن وتښتید، له هغه سره یې مرسته کړې وي او پناه یې ورکړې وي. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو کماندو ځواکونو په حمله کې چې په ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ د نوموړي پر کور وکړه ووژل شو. له همغه وخته راوروسته پاکستاني مشرانو تر ډیره د بن لادن په اړه خوله پټه کړې او په دې باب څه نه وایي چې څرنګه نوموړی د پاکستان د خاورې په داسې خوندي او آرام ځای کې پټ و. ځینو بې خبري ښکاره کړې، خو یو نیم اعتراف کړی دی. د سش کال په لومړیو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخواني رئیس جنرال اسد دوراني وویل احتمالا د پاکستان د استخباراتو اصلي اداره چې په آی اس آی مشهور ده د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبره وه او ممکن هغه د دې لپاره ساتو چې له واشنګټن سره په راتلونکو معاملو کې د القاعده له دغه مشه د فشار د یوې آلې په توګه کار واخلي. خو روانه اونۍ د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري احمد مختار چې له 2008 څخه تر 2012 پورې د پاکستان دفاع وزیر و، د هند یوې تلویزیوني شبکې ته وویل چې دوی په دې پوهېدل چې بن لادن په پاکستان کې دی. مختار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان د پوځ مشران، ولسمشر او صدراعظم په دې خبر ول چې بن لادن په پاکستان کې دی، د په ځواب کې هو وویل. خو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان رسنیو وویل چې د دغه هیواد د پخواني دفاع وزیر څرګندونې تحریف کړی شوې دي.
ازادي راډیو
د کابل د مدني فعالانو او وسیدونکو لخوا د کندوز پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې خوراکي مواد وویشل شول. د کندوز ښار یو شمېر خلک بیا وایي له حکومت څخه د مرستو په ځای په خپل ولایت کې ډاډمن امنیت او سوله غواړي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپور واوري.
په کندوز ولایت کې پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې د کابل خلکو لخوا اړینې مرستې وویشل شوې. فهیم فرواک چې دغه مرستې د کندوز جنگ ځپلو کورنیو باندې ویشلې، رسنیو ته وویل چې دا مرستې د کابل ښار مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو لخوا برابر شوې دي او د کندوز ښار پر جنگ ځپلو خلکو باندې ویشل کیږي. دغه مرستې د کابل اوسیدونکو او مدني فعالانو لخوا برابر شوې دي. موږ په تیرو دوه اونیو کې وتوانېدلو چې یوه اندازه پیسې راټولې کړو او بیا مو خوراکي توکي واخیستل، لکه وریجې، مالګه، بوره او غوړي پکې شامل دي چې نن مو د کندوز ښار پر جنگ ځپلو کورنیو باندې وویشل. فرواک زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکي کې هم د کندوز پر جنگ ځپلو کورنیو باندې نورې مرستې هم وویشي. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 ورځنۍ جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي او دا مهال ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. شمس الدین چې 14 ورځې په خپل کور کې له ماشومانو سره په جګړې کې بند پاتې وو، وایي چې د جګړې پر مهال یې خوراکي توکي خلاص کړي وو، خو خپل ماشومان یې د اوبو او وړو په ذریعه تغذیه کړي دي. هغه اوس خوشحاله دی چې یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کړي دي.
مشکلات مامی
په ښار کې جګړه وه، ټول بازار تړلی وو، موږ ټول په خپل کور کې بند پاتې وو، هر څه مو خلاص کړي وو، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وم، خو اوس د کابل خلکو لخوا موږ ته یوه بوری وړه، یوه بوری وریجې، مالګه 2 کیلو بوره او یو قطۍ غوړي راکړل شول. په عین وخت کې یوې مورکۍ چې مرستې ترلاسه کړې دي ډېره خوشحاله ده، خو وایي چې جنگ او جګړې ډېره ځورولې ده. موږ دومره توانایي نه درلوده چې د جګړې له ډګر څخه بلې خوا ته ولاړ شو، نو مجبور وو چې په خپل کور کې پاتې شو. 14 ورځې په یو تاکاو کې وو او خوراکي توکي مو هم خلاص کړي وو او یوازې وچه ډوډۍ مو له اوبو سره خوړله. د کندوز ښار جنگ ځپلي خلک وایي چې جګړې ډېر ځورولي دي، همدارنګه ماشومان سخت ویرېدلي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي باید په کندوز کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي، همدارنګه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي، څو خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي.
پرون د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ وه. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو ادارو دا ورځ په غونډو ولمزله. نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته کار نه دی کړی. په دې اړه د نجیبی زمان راپور واورئ.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15مې یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولینو ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لویه ستونزه بولي. که هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان سته چې 24% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیا کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکې جنگي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15مه د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړې او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امید
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ ریکړي، دوی په دې اړه لیوالتیا خودلی او همدارنګ ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا خودلی ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
د نجیب زمان دی راپورت خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو، 2:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ځمکې ملي کانفرنس ته وویل د افغانستان د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به هیواد د ثبات لور ته بوزي او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید قانون عملي شي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت له زرو بې ځایه شویو کورنیو سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شول. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي دی او د روسیې ولسمشر د تاجکستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. تاجکستان له کندوز سره ګډه پوله لري چې هلته په روسیو کې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یوه جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره یې په تهران کې ولیدل. د سوریې پوځ د هیواد په شمال کې د همسپور ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنګي الوتکې په دې جګړه کې د همس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خندونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د سپورت له میدان او د قرس کور کلی راپورونه هم لرو، د کرکټ بورډ له د مطبوعاتي څانګې له مسؤل سره مرکه کوو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ځمکې او طبیعي سرچینو سم مدیریت او کنټرول په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي. ښاغلی غنی نن د ځمکې ملي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې د دې کار لپاره د قانون حاکمیت ته اړتیا شته او د قانون د عملي کولو ته باید مسؤل ارګانونه جدي پام وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه راز ټینګار وکړ چې د ځمکې او اوبو شورا باید وچ ځمکو ته د اوبو په رسولو کې کوشش وکړي څو افغانستان شکرنیز امکانات ترلاسه کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خون مسلین وایي چې د وروستیو ناامنیو له کبله د کندوز ولایت اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دی. د دې خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 15 لوی اقتصادي مرکزونه لري چې کندوز ولایت یو له هغو لوی مرکزونو څخه دی. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې د سوداګرۍ خونې، سوداګرۍ ځایونه او دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. ښاغلی حافظي له حکومت څخه وغوښتل چې د کندوز ولایت له زیانمنو شویو سوداګرو سره جدي مرستې وکړي.
د نورستان مسلمان وای چې په دغه ولایت کې په قاچاقي ډول د ځنګلونو د وهلو مخه نیولې ده. د دې ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې د بیلابیلو کړیو لخوا ځنګلونه وهل کېدل او بوټي یې پاکستان ته قاچاقېدل. د ښاغلي عبدالقیوم په خبره د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت قومي مشرانو له دولت سره ډېره مرسته کړې ده. ده وویل چې د نورستان په ګاونډیو ولایتونو کې اوس هم د ځنګلونو د وهلو لړۍ دوام لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 3.5 پوله، یو پوند 1.5 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 3.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له اصلي رادیو واوریدل. د اصلي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره د دغه هیواد په مرکز حراري کې د 15 مسابقه وکړي. افغان ټیم به د رواني میلادي میاشتې تر 23 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل څخه د سبانۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د دې مرکې په پیل کې وکړه. ښاغلی فرید هوتک په ځواب کې وویل
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانۍ لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخواني لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان کرکټ یو ځل بیا هم یو شته نو ځوانان ته چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو، همدا شانتي نور، اشفاق الله شهیدی، نجیب زدران او یو شته نور لوبغاړي، ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه صفه کې شته دي. او هیره درې وی چې د ملي ځل لپاره به د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبیږي، هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه، څرنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان ده افغانستان لسکل لوبډله کې لوبه کړې ده، ښه نتیجه اخیستې ده، همداشان په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلې ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه سیالۍ کې ډېر ښې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي لوبیږي او کوم لوبغاړي به نه لوبیږي. نو هغه اسلام باندې چې تاسو ته مخکې مخکې سره شمو ویل، په خاطر دې چې یو لوبغاړی هم نشي کولای چې مخکې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تک سب د مرکې په دی پای کې کراته وایسي سبانه لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي، په بیلابیلو برخو یې په پوهنه تو پچو تو نیونه کې، او همدا شان ته درته ویل شم چې جیم کوي، د هغه له وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي، دا هغه څه چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقات مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. زه درته ویل شم چې انشاءالله افغان ملي لوبډله به په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هیوادوالو لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله پیاوړی لوبډله ده او خپل چمتووالی پوره نیولی ده. دا نو بدل چې د میدان کې معلومیږي چې کومه لوبډله به ګټي کومه لوبډله به نه ګټي، خو زه په خپل لوبډله باندې باور لرم چې انشاءالله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتکو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناجیه لزابله لیکي چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د ترافیکو پر مخ بند ده. عبدالمجید له خو څخه لیکلي دي افغان حکومت باید د خبرو پر ځای عملی کار وکړي، ځکه چې افغانان هر ورځ ډیر سخت مشکلات تجربه کوي. اسمت الله افضلی د هلمند څخه لیکلي دي چې د هلمند په شمال کې د څورو زور په دیخوا د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د سنگین او لشکرګاه ترمنځ لار بند ده. او د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه ایو اوریدونکو لیکلي دي چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل په کلی کې خلق ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی شوی. د خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه بیا کور کلی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانکزي سره مرکه. په سر کې راپورت راځو. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقرې او برونزو ترڅنګ د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي، افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو مډال وګاټه. افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمه ده په تایلند کې وشي. په دې اړه پام وکړئ راپورته. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو مډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه. د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی او دوو نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقرې او برونزو مډالونه ګټلي دي.
البته په درانده وزن کې، یعنی د 100 کیلو نه په 12 وزن کې، هارون اعظمي په 80 کیلوګرام کې، رامین حسنزاده 15 کیلوګرام کې، حامد شیرزای او په جیکسن لرونکو، البته د تلويختو کلونو په جیګ عمر کې، نسیم قادری د نخرې مډال لاسته راو.
دا لومړی ځل و چې د آسیا د لوی وچې په سطحه د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخرې ترڅنګ د سرو زرو مډال ګټي، سره له دې چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده. د اندام د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې د بدني روزنې دا سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې امله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د نجونو په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري. د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس همدار ازوی چې دغه فدراسیون سکرتر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی.
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب سو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په تر ډاکټر عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې. په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي. امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسته راوړنی ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره، افغانستان هڅه کوي چې د اندام د ښکلا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکولی شي په آسیا او بیان نړۍ کې د اندام د ښکلا ښه لوبغاړي ولري. تمه ده افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به ترسره شي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانکزي سره مو کړی ده. له ستانکزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې دي، دا پوښتنه مطرح شوې چې افغان لوبغاړي د زیمبابوې له یوه انتخابي ټیم نه د دوو لوبو له ګټلو وروسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري؟ افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوې واکې نه یو ډېر خلوب دلته ځکه چې اوس وخت کې دوی ډېر زیات نشونه دي فل مېمشي سره خپل هم کړه. ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو مکمل ماده ده دا غوانان شله چې نه کوم دي موږ هر لوبغاړي راځي دغه تر راځي
کوشش هم داسې وي که ټول بالکل دوه کاله مخکې مونږ کوم لوبې ترسره کړې دوه زمبابوې ګټلې دوه افغانستان ګټلې وې خو هغه ټورنامنټ مطابق خو هغه کپ یې مونږ سره د ګټلې مېلمه ته کپ ورکوي نو انشاءالله تعالی ټیم ورته مکمل آماده ده د ګټې لپاره.
ویل کېږي چې د افغان ټیم ځینې وخت ستونزې دا دي چې مثلا مینټلي دوی آماده نه وي، ډېر وخت داسې ځینې ذهني تشویشونه ورسره وي، په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي له دې پلوه آماده دي ستاسو په نظر؟ تاسو چې خپله کپټان ماستئ، کېدای شي ځینې مشورې او توصیې تاسو خپله مولرئ لوبغاړو ته؟
واتن مخکب لوبغاړي پریشان به وځه تر ټمنډي لوب ډیسټرب وو، خو ان شاء الله تعالی دې سده لوبغاړي صرف لوبې د سوځه لوبې د فکر دا د چې کوم ستونزې ان شاء الله نشته، دا که چې د غدوري سره موږ ټینګونه کې چې ان ځوان سره خبرې کوو، هغه دې سره خبرې کوو لوبغاړي سره دې تعالی دې ډیر لښ سره ان شاء الله چې کوم ستونزې ورته نه
څه پلانونه سره به لوبې خپل پیلوي، ون ډي میچ به څنګه پیلوي، بل اخر په کوم یو سیستم سره به داخليږي لوب ته؟
خیر دا خو دا خو دې خبر نه سره کده خو دې دې سیمه یو درات خبرې زکه دې کې موږ مثلا شو لږه دا دا خبر لیکتی
سیدا، یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته، هیڅ بالکل ټول ټیم ادم آماده دی ورته د پریکټیس په دوره کې به څوک نه جوړل شوی لوبغاړي؟
نه نه الکان لکس کیف دي زکه چې دا غد افغانستان او د زیمبابوې موسم د تغییر کې د ګرمۍ ډیره ده، ان شاء الله زکه دې لپاره کرکټ بورډ دا درې مشینه ول نه دی زیمبابوې له ډوډۍ سره واخل چې الکان دی اب هوا سره د پیچونو سره بلد شي ان شاء الله لږ مشکلات سره خو ان شاء الله د ورځې نیمه کې هغه مختلف حواس ان شاء الله.
ورستۍ خبره دا چې دغه د میچونو ورځې راته وای اوریدونکي به واوري، او بل ورستۍ خبره دی وای ورستۍ پیغام د ټول اوریدونکي واوري.
میچونو خو سیدي رومانه مې چې دا په 14 تاریخ دا دریم په 13 دا دریم په 14 دا دغه چې دوه استم او څلور استم باندې او په استم او نه استم باندې دا دوه شل ورځې میچونه دي، او موږ همیش د افغانانو همدا خواږه چې موږ همیش په خپلو دواګانو کې ساتي واقعن د افغانانو دواګانې دي د افغانستان کرکټ دومره پرمختګ کړی ده.
بله ډیره مننه اصغر ستانکزی، کور ودان خیر اوسې.
مننه، خوشاله شم.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو، دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه ولرئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنوردونکو سلامونه مې ومني. زکام یاریزش یو میکروبی ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیر اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نوي پرې مبتلا شي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي ګان زیاتیږي، مثلا زکام د حرارت درجه پورې ربط لري.
د انتقال لارې چارې کومې دي؟
طبعا هغه مرضونه چې دغه شخص پرې اخته وي کولی شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه.
او څنګه یې مخنیوی کولی شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کړي.
دا او د ته دیوار ته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري. درمنه دوستانو، د حواله سړیدلو سره سم تنفسي ناروغي هم ډیریږي. د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکټرانو په وینا په یو کال کې څلور ځلې ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلورو ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نقیب الله اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي، البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کې چې شاوخانو رکسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه، مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک کې یا کوم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره د بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض چې البته ساری د انتقال وړ دي هغه کې شي مقابل لور ته چاته استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیریا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل شنکی رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کښېني چې تنفس یې پر دوی لګیږي.
دا من ځله چا سره ناست وم چې دا یې مریض وو او دا یې به را وړاندې سه دا د ده لاب دی خولې دا څه چې بادګه ده دا به ټول په هی وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یا د بل چې ورتوایه چې ورور یې زره بېرته کښېنه مریض ده په دې کې خو صحتمند شکه خفه کېږي څه ګوره دا سړی ته ما ته وویلې چې ته مریض یې ته بېرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کښېني او دا یې غږېږي په خپله ډېر خفه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه د ډیرو ځایو کې داسې خلکو سره مخامخ شوی ما چې فرزنه ټخېږي به مخامخ به در ټخېږي اته د خولې لاړې به یې په تا لګېږي دوی دا ادب نه مراتوي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کوي په هغه محلازه کې سړی زکام کېږي خاصا په موټرو کې دا کار ډېر کېږي هغه ځایونو کې چې ته غواړې چې یو چا سره کښېنې او بنډار وکړې په هغه ځایونو کې دا خلک د ادب نه مراتوي.
دا چې اکبرجان فولاد پخپله د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي هغه وایي
اول خو زه عموماً ماسک استعمالومه ښار کې چې ګرځم ماسک استعمالومه او بیا کله چې زکام شم حتی په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونه ته هم دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په ډېر خلکو براته وایم چې ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګه ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي زما کار کوم
د قبول شون کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډېر خلکو چې دغه ماسک وچوي کنه ادي اساسیت لپاره وچوي د ګرد لپاره هم غي ډېر ګټه ده ځکه چې خپل د خولې تونه دا سره یا د ښځه یا د ښځینه یا د نارینه د یوا دپاره داسې خپل د خولې تونه وشه راحت وي که نه خلک وخاندي د هر چا خپل څوک ته د ګرد بد لګېږي څوک نه د بوی بد لګېږي چا هغه وګوره اوس ماسک واچوله ده په خپل کور کې ډوډۍ نشته دلته اوس سیاست یې کوي د ډېره بده خبره ده ښځه نارینه خوله ونیسي هر چا خپل کار ده.
مریم بې د زکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډېر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې وم مثلا هر شی به مې چې خوړلې یا مریضه به شم چې مقصد ډاکټر ته به لاړم دوا به مې خوړلې نه وه تر څو چې لارې کې به م راتلم کوره پل به جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډېر سخت مشکلات صحي وکتل پریزش به شوم ستوني به مې درد کو تبه به مې همیشه وه چې به مې ولامبل په ځان به مې درد راتلو دا جمې چې شروع شي زیاتر داسې او کینه اوبه چې لري داسې شی نه مونږ زیاتر کړو کې پخو مثلا شلغم شوروا کو ګازر شلغم دا ټول یو ځای یو مکس ترکاري پخو سوپ جوړو ټول چې مې کې زما همدا کاري زه همیشه چې پنجشنبې جمعه انځه همدا شی نه پخوم دونه مې پخوم چې بیخي یو هفته یخچال کې فروت دي نو زما ریزه زکام د شی نه سخت نفرت دی.
د چای او ډوډۍ خوړلو یو مشترک لوښي ساري ناروغیو ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدلو زمینه برابرولی شي. د خوست اوسېدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبه دي کېږي.
دغه کساده ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه تر کې لري کنه یعنی ما ته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل ددا من لري لکه زه د فامیل نه جدا شوم ته به نه خفه کیږي څوک هغه څوک چې نه پوهی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل شنکی زلمی میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغواړي.
فرض په مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی. جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض دي دا یو بل غم بل دی پیاله خپل جدا کی کاسه دې ماړه خوراک رو بعد جدا کی راسمو چې را کوم محبت هغه خاره کوي خو دغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وایي دونه کی
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې
کله چې زه پوهیږم چې ستونی مې دروند شي، پیزه کې خشکیت پیدا کیږي، زه مخکې له مخکې جوش اوبو کې مالګه اچوم او د هغې بخار کش کوم د پیزې له طریقه او په ستونی کې غرغره کوم. پوهیږم چې همدغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی. د همدې له خاطره دا 15 کاله کېږي چې زه شکر ریزش او زکام نه شم. خپله طبابت ثابت کړې ده چې دا د میکروب ضد دی، یعنی میکروب له منځه وړي. اسپند د دې له خاطره که کوم کور کې اسپند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا کور نه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي. سپینلی خلک ورته وایي بیا امکانات شته چې دا میکروب له منځه وړي.
دا تاسو خپله تجربه کړئ؟
بله.
سره قبل تجربه کړئ مثلا
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي، اکثرا مونږ دا اسپینلی دود کوو. یو نفر په کور کې زکام او ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي، یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه.
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډېریږي.
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره ځي، یعنی د ګرمې هوا نه دفتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته، دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي. دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکی ته یا کولر ته یا ای سي ته ډېر ضرورت نشته دی، نو هوا تقریبا معتدله شوې ده. اما بعضې کورنۍ دي چې دا اوس هم له ای سي څخه استفاده کوي. کله چې هلته هوا ځان ته ډېره سړه کړي، بیا د باندې وځي، د هوا یو تغییر موجود، نو ځکه یا د زکام ناروغي یا د ټوخي ناروغي او یا د تنفسي سیستم نورې ناروغيګانې رامنځته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کړي او هماغسې حرارت او محیط ځان ته برابر کړي کوم چې د طبیعت سره برابر دی.
ډاکټر حلیمی براته وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري؟
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي. ډیره ښه خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي. که چیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی، په نارنج کې دی، او د اوبلنو غذایي موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي، مثلا سوپ دی، چای دی، یا شیدې دي، مثلا شیر چای، له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمینه نه مساعدیږي. نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي. دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندې وي، دروازه بندې وي، کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي، چې دا هم صحیح لاره نه ده. د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید پر روزمره، یعنی هر ورځ تغییر و تبدیل شي، یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد و غبار نه وي، هوا مناسبه وي.
یو بل صحیح ستونزه چې په مینې کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودېدل دي. محمد زمان چې سپین ږیری دی له پخوانه د چاودو په اړه وایي
وړول نه و په تار باندې به مو ګنډلې، بیا به دا د پسلم نه ده، په دې باندې دا به مو ورته ونیو سور به م کو په دې به م وداغلې تی به بس مغه چاودې خدای پکې کړي جورایې به م پې پښو کړي تی به روان وخت و تېرېده نو حتی داسې در به کوو چې ګوټ ګوټ به کېدو ترې.
ډاکټر حلیمی په خاورو کې لوڅې پښې ګرځېدل د چاود لوی لامل بولي.
ځینې خطرناکې ناروغۍ چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسېږي، که چېرته هغه پښه زخمي شي، زخمې عمیق وي، کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کړي. او نوکان د پښو حفظ الصحه، یعنی هغه کوم چټلي خیره چې کوم په پښه باندې رامنځته کېږي، تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کېږي. لکه کله چې سړی خوله کوي، خوله چې ترې راوځي د همدا د سرویو برکت دی. نو کله چې پښه تر دې اندازې پورې خیره نه وي، تر دې اندازې پورې چټله وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې یا پترکی چې موجود وي داسې پترکی ولري، نو هغه خوله به څنګه له پښې نه ووځي او سره کم به هغه خوله د دې باعث وګرځي چې له چاودو نه جلوګیري وکړي. کله دوی غواړي چې لوبې وکړي، نو یو مناسب محیط دې ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غوندې محیط وي، یا که چمن نه وي نو خاورو دوړو نه د جلوګیري وکړي، هلته د لوبې نه کوي، په یوه کوټه کې په خونه کې پاویلۍ کې د یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبې وکړي. او که بیا هم ډېر مجبوره وي، نو باید دوی جرابې ورته پښو کړي، بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نه شي او بیا لوبې وکړي.
جانا نظام بدل یادی گم پستر گو کے غڑے گم جانا نظر بدل یا دے گم لکا شما لکا شما لکا شمال بدی پتہ ورا ورے گم جانا نظر بدل یا دے گم جانا نظر بدل یا دے گم چھ